لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل تاسو ته هرکلی وایم. په دې خپرونه کې تخنیکی لارښوونه طاهر روحان کوي. په دې یو ساعت کې به واورئ چې د جنرال د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وروسته له دې چې د شمال له عملیاتو راستون شوی تیر ماښام یې په کابل کې د خبریالانو په وړاندې پر پاکستان سختې لفظي حمله وکړې. دا موضوع له یو کارپو سره په مرکه کې هم شاربو. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچوکې، هندوستان هغه راپورونه رد کړه چې وایي دغه هیواد بهرنی چارو وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په کېدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې حقاني شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان د رواني میاشتې په پای کې اعلان کړی. د خبرونو تفصیل، هندوستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي دغه هیواد د بهرنی چار وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په کېدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. په کابل کې د هندوستان سفیر امیر سینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هندوستان بهرنی چار وزیر سوشما سواراج کابل ته ځکه نه ځي چې هغه په دوه نور غونډو کې مخکې له مخکې مصروفه ده. د پوینا دوی په دې اړه د رواني میاشتې په سر کې افغان حکومت هم ویلي. د شغلی سینا پوینا په کابل کې په کېدونکو اقتصادي غونډه کې باید د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال برخه اخلي، او په همغه وخت کې باید دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وویني. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې حقاني شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. سرتاج عزیز وایي د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقاني شبکه ځپلې او له منځه یې وړې ده. عزیز دا څرګندونې اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې تر سفر یوه ورځ وروسته پرون پاکستان ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاینمایر د سفر پر مهال یوې ګډې خبرې غونډې ته وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ته پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره ولیدل، او د افغانستان په ګډون ورسره په یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دهنغوري ولسوالۍ د شهرنو سیمې امنیتي اډه چې د تیرې یوې اونۍ راپدې خوا محاصره و تیره شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولوېده. د بغلان د ولایتي شورا مرستیال فیروزالدین ایماق ازادي راډیو ته وویل چې دغه اډه تر زیات مقاومت او د دریو پولیسو په وژل کېدو او دوه نور په ټپي کېدو سره وسلوال طالبانو ونیوله. ښاغلی ایماق زیاته کړې چې دغه بې د سقوط پر مهال ګڼ شمېر وسلې او مهمات طالبانو لاسته ورغلي، او شاوخوا شل تنه امنیتي ځواکونه هم طالبانو له ځان سره بیا ولیده. د یو بل خبر مخې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت نظامی څارنوال نن سهار د ناصرګندو کسان لخوا په ډزو ووژل سو. د بغلان امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو مشر زبیح الله شجاع ازادي راډیو ته وویل چې سید منور نن سهار له خپل کور څخه د دفتر په لور روانو چې د پلخمري ښار د بالادوري په سیمه کې ورباندې ډزې وسوې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقاني شبکې او د طالبانو د پېښور شورا دیرش غړي نیولې دي. د ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې نیول سو کسانو د کابل په ورستۍ حملو کې لاس درلود، او په دیرلسو نور مهمو اهدافو یې هم حمله پلان کړې وه. د خبر پاڼې په اساس نیول سو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششدره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیت قمندانۍ، ملي شورا او خاتم النبیین پوهنتون حمله وکړي. طالبانو بیا د خبر پاڼې په خبرولو سره د خپل کسانو نیول رد کړي او دا یې تش تبلیغات بللې دي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني دی شوله، یو یورو 2 افغاني، یو انګلیسي پونډ 1 افغاني اتیا پله، د اماراتو یو درهم 1 افغاني 45 پله، یو سعودي ریال 1 افغاني، زر ایرانی تومان 9 افغاني، او زر پاکستانی کلدار 1414 افغاني. بیا هم شرغلاست، د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل به په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان د رواني میاشتې په پای کې اعلان کړی. میرمن مرکل پرون د اروپای ټولنې پر نورو غړو هم غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو په منلو کې عادلانه ونډه واخلي. اټکل کېږي چې سږ کال به لږ تر لږه 8 لکه غیر قانوني کډوال جرمنی ته مخه کړي. دا د تیر کال په پرتله 4 ځله لوړ شمېر دی. بل هیڅ اروپایي هیواد دومره زیاتو غیر قانوني کډوالو ته پناه نه ده ورکړې. انګلا میرکل پرون په برلین کې خبر اعلان کړل. دا وایي د غیر قانوني کډوالو ستونزه د یوې میاشتې یا یو کال مسله نه ده، بلکې داسې ګڼل کېږي چې ډېر زیات وخت به ونیسي. له دې امله دا خبره مهمه ده چې جرمني فوق العاده منظم پلانونه لري، خو موږ اوس مهال زیات د جرمني انعطاف ته اړتیا لرو. میرمن میرکل پر هغو اروپایي هیوادونو انتقاد وکړ چې د اسلامي هیوادونو څخه ورغلي غیر قانوني کډوال ردوي. د امریکا پوست د روزنې د پروګرام په ترڅ کې لاتویا ته 2MQ1 پریډیټر ډوله اکتشافي الوتکې او اویا تنه سرتیر استولې دي. پینتاګون په یو بیان کې وایي دا د امریکا د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي خپلو اروپایي متحدانو ته ډاډ ورکړي چې امریکا د دوی امنیت ته ژمنه ده. د پینتاګون ویاند وایي دا موقت روزنیز پروګرام چې د رواني سپتمبر میاشتې تر 15مې دوام کوي، د امریکا لومړی ماموریت دی چې په ترڅ کې لاتویا ته بې پیلوټ الوتکې استوي څو په ګډو پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. وروسته له دې چې روسیه د اوکراین کریمیا ټاپو د خپل قلمرو یو برخه کړه، متحده ایالاتو په ختیځ اروپا کې د ناټو له متحدانو سره ګډو پوځي تمریناتو ته زور ورکړ. د ترکیه ایوه محکمې دوه برتنوي اصله ژورنالیستان او د هغوی یو همکار له یو تورستي سازمان سره په مرسته تورن کړل او حکم یې وکړ چې د محاکمې تر پیله په توقیف کې پاتې شي. د خبر اعلان له وایس نیوز خبري اجانس سره چې مرکز یې په امریکا کې دی کار کوي. وایس نیوز دا تورن بیا اساس او د غلطو معلوماتو پر بنا بللی او په خبر پاڼه کې ویلي د هغو ژورنالیستانو پر ځای چې لسیمې مهم معلومات ورکول، د ترکیه د حکومت دا اقدام په کلکه غندو. دواړه برتنوي ژورنالیستان او په ترکیه کې د هغوی مرستیال تېر اونۍ د کوردانو د سیمې د اربعقیر څخه د رپورټ جوړولو پر مهال ونیول سول. دوی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یادایش سره په همکارۍ تورن سوي دي. د هفې نړیوال سازمان ویلي پر ژورنالیستانو داسې تور پورې کول د قهر وړ او بې مفهومه کار دی. او د ایراني مطبوعاتو په حواله د اصلاح غوښتونکو د یو سیاسي ګوند اتحاد ملت ایران اسلامي مشر علي شکوري راد تر 2 ساعته توقف پرسته خوشی زویدی. د ایران خبری اجانس ایرنا پرون دوشنبه د دې ګوند مرکزی شورا دی وغړی په حواله اول چې علي شکوري رات په ضمانت خوشی سویدی. د هغه د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند، خو ایرنا خبری اجانس وایي چې شکوري رات پر سفر د بندیز لامل محکمې ته ورغشتل سویدی. د خبرونو پای
زمغاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه او تحلیلونه. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په شمال کې لپراخو پوځي عملیاتو وروسته پرون په کابل کې د وینا پر مهال پر پاکستان سختې لفظي حمله وکړې.
یګون تا میګا تو بسیار جدی آیسای میګی پاکستان میګی خو چی کنم نگویم او تندرای مرا به شهادت میرتانه.
لبلې خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقانی شبکه ځپلې او دا ډله اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعال ده. د پاکستان ضد احساسات د وګي په نهمه له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون په ورځ هم په کابل کې تاوده وو
چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي او جګړې ته لمن وهي. نو دا روښانه خبره ده چې د اور لمبې به د دوی لمنې ته ورسیږي.
په کابل کې د هند سفیر هغه راپورونه رد کړي چې ګنې هند په کابل کې یوې جوړېدونکې غونډې ته ټیټ رتبه پلاوی استوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو پام وکړی د خبرونه لومړی موضوع ته. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې تیر شپه ناوخته د شمال له جګړې کابل ته ستون شو، سلګونو هرکلی کونکو ته په وینا کې پر پاکستان سخت لفظی حمله وکړي. د وویل پاکستان او پوځي استخباراتي ادارې له افغانستان سره دښمنی کوي. جنرال دوستم له ملګرو ملتونو او له امنیت شورا وغوښتل چې پر پاکستان له دې کبله فشار راوړي چې نور نو افغان وژنه بس کړي. زما همکار اجمل تورمن چې دا شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی په دې اړه نور تفصیل اوروي. تورمن صاحب، د جنرال دوستم د خبرو جزئیات څه وو او عمدتاً پر پاکستان د کوم ډول تورونه ولګول او څه وویل دقیقا؟
بله، تکلسب تاسی او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې تیره شپه د شپې ناوخته په پوځي جامو کې په ټانګ سپور د شمال له جګړې راستون شو، د کابل په صدارت ماڼۍ کې هغو په سلګونو کسانو ته چې له ماسپښین یې د ده راتلو ته انتظار کولو په خطاب کې وویل چې پاکستان او دغه هیواد استخباراتي سازمان ایس آی د افغانستان دښمنان دي.
یگان تا میگه تو بسیار جدی باز آیسای میگه پاکستان میگه. خود چی کنم نگویم، چندین سال ای اوتندارای ما را به شهادت میرسانند، بزرگای ما را به شهادت میرسانند، همسنگرای ما را به شهادت میرسانند، رهبر مجاهدین به شهادت میرسانند.
جنرال دوستم، پاکستان د افغان مشرانو په وژنه او د دوی په ګواښ تورن کړ او د ملګرو ملتونو او امنیت شورا څخه وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي څو نور افغان وژنه بند کړي.
پاکستان حداقل بیشتر از یک میلیون انسان و هموطنهای ما را به شهادت رسانده، چرا ای پاکستان ایره نمیگه که ناقض حقوق بشر به لیست سیاه و ناقض حقوق بشر بین المللی؟ یره چرا فشار نمیاره؟ ما خواهش ما از ملل متحد، از شورای امنیت سر پاکستان فشار بیاره، دستش بکشه.
خغلی دوستم چې په دې وروستیو کې شمالي ولایت فاریاب او سرپل تر وسلوال مخالفینو ځپلو په نیت د پوینا د ولسمشر غنی په لارښوونه او د افغانستان د امنیت شورا په مشوره تللی و، وایي چې ایس آی له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې ولاړ دی. دوستم وویل چې شاوخوا سل چیچنیان او د ازبکستان دولت مخالفین هم د افغان دولت د مخالفینو په لیکه کې ولاړ دي. د ولسمشر لومړي مرستیال دغه شان داعش دی یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا لپاره یو ستر ګواښ وبللو او له دغو هیوادونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې د چوپتیا پر ځای د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. بله، تکلسه
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، اجمل تورمان ول کابل د جنرال عبدالرشید دوستم د تیر شپې د څرګندونو په اړه معلومات راکول. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم چې تیر شپه ناوخته د شمال له جګړې کابل ته ستون شو، خپلو پلویانو ته په وینا کې پر پاکستان سختې لفظي حمله وکړې او په افغانستان کې د وینو تویولو د ټول جریان پړی پر پاکستان واچوله. یوه لویه ډله چې په افغانستان کې په تروریستي حملو تورنه ده، د حقانی شبکه ده. د پاکستان د ملي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون د امریکا او نورو نړیوالو د هغې اندېښنې په ځواب کې چې وایي پاکستان په شمالي وزیرستان کې حقانی شبکه نه ده ځپلې، ادعا وکړه چې د دې هیواد پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې ځپلې دي. سرتاج عزیز وویل چې د حقانی شبکې نتورک یا د فعالیت شبکه زیربناوی او د بم جوړولو فابریکې لمینځه وړي دي. ذبیح الله شفق له پېښوره د سرتاج عزیز د څرګندونو نور جزئیات اوروي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستاني ځواکونو د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې حقاني شبکه ځپلې، د هغوی نټورک یې له منځه وړی او په خبره چې دا شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې ډېره پیاوړې او فعاله ده. عزیز دا څرګندونه اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکارې تر سفر یو ورځ وروسته پاکستان ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاین د سفر په ترڅ کې یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د دوشنبه پر ورځ د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راغلی و، پر همدې ورځ د پاکستان د صدر اعظم او نورو چارواکو سره ولیدل او د افغانستان په ګډون ورسره په یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. والټر سټاین د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سره تر لیدنې وروسته ګډې خبرې غونډې ته وویل پاکستان او افغانستان ته پکار دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره شریک کار وکړي. په اني حال کې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار سره تجهیز غونډې ته په وینا کې وویل چې له خپل الماني سیال سره د افغانستان په ګډون د سیمې په مهمو موضوعاتو خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړی چې پاکستان د ټولو ګاونډیو سره د برابرۍ او متقابل احترام پر بنیاد اړیکې غواړي. عزیز د امریکا او نړیوالو دغه اندېښنو په ځواب کې چې وایي پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال حقاني شبکه نه ده ځپلې وویل، پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې ترهګر حمله ماته کړې او د حقاني شبکې په ګډون یې ټول ترهګر ځپلې دي.
The question of the Haqqani network is a more limited issue and it depends on the assessment.
دا وایي د حقاني شبکې په اړه پوښتنه یوه ډېره محدوده مسله ده او دا په ځمکني حقیقت پورې اړه لري. په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې زیربناوي د بم جوړونې فابریکې، د هغوی نتورک او نورې وړتیاوې ځپل شوي او کوم ځواک چې دلته پاتې دی هغه په افغانستان کې د ځواک په پرتله ډېر محدود او لږ دی. که چیرې دا شبکه په کومه پیښه کې لاس لري نو د دې تصدیقول ډېر ستونزمن دي چې هغه دوی دا کار له دې ځایه ترسره کړی ټول افغانستان نه دننه. بل لوری اوس هم دا انګیري چې حقاني شبکه لا هم دا ځواک لري چې ټولې چارې له دې ځایه کنټرول کړي، خو زموږ موقف دا دی چې دا محل د حقاني شبکې ځواک د دې ځای په پرتله په افغانستان کې 98% زیات دی. عزیز همداراز دا وکړه چې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات دوام لري او په نږدې ورځو کې به په دې سیمو کې د حقاني شبکې پاتې ځواک او وړتیاوې هم له منځه یوسي. له بلې خوا بیا که څه هم د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم ضد جګړې او د دې پدیدې په مخنیوي کې د پاکستان هڅې وستایلې، خو د دې ترڅنګ یې وویل په اوس وخت کې د دې اندازه لګول ستونزمن دي چې پاکستان حقاني شبکې ته څومره زیان رسولی. عزیز په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې د ځپلو ادعا په داسې وخت کې کړې چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزان رایس پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له دې هېواده پر افغانستان د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او له سیاسي او پوځي مقاماتو یې غوښتي چې د حقاني شبکې پر ضد د کلک اقدامات وکړي. د پاکستان حکومت همداراز تر هغې وروسته د حقاني شبکې د ځپلو ادعاوې زیاتې کړي چې امریکا د هېواد ته د تروریزم د مخنیوي په لړ کې د متحدینو د ملاتړ په نامه ورکوونکي میلیونه ډالر مرسته ځنډولې او دا یې د حقاني شبکې پر ځپلو مشروط کړي. که څه هم د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په خبري غونډه کې ونه ویل چې له پاکستان او چارواکو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ په اړه خبرې کړي کنه، خو نوموړي کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې اسلام آباد ته د خپل سفر په اوږدو کې له پاکستان او غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي.
د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي حقاني شبکه اوس تر پاکستانه په افغانستان کې زیاته فعاله ده او دا چې د پاکستان پوځ دا ډله د یو کلنو عملیاتو په ترڅ کې ځپلې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د اشرف غنی د ولسمشرۍ په دوره کې اوس تر ټولو ترنګلي حالت ته رسیدلې دي. اوس سوال دا دی چې په داسې حساسو شرایطو کې به د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکې څنګه وي. دا موضوع د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره چې دا شیبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی په مرکه کې څیړو. حاجي صاحب سلامونه او منې خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو د جنرال عبدالرشید دوستم د څرګندونو جزئیات هم واوریدل چې په ډیرو روښانه ټکو کې د پاکستان استخبارات او پاوز په افغانستان کې په لاسوهنو او په حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. هم زمانه د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز له یوې مخې دا ټول تورونه ردوي او وایي چې حقاني شبکه اوس هیڅ په پاکستان کې تقریبا حضور نه لري او دا شبکه تر پاکستان نه زیات په افغانستان کې فعاله ده. دا دوه بالکل خورا زیات متفاوت دریزونه او نظریات او دفاعي څرګندونې څنګه سره پرتله کوي؟ حقیقت څه دی تر دې منځ؟
پرته د شکا جنرال صاحب دوستم چې کومه مطبوعاتي ناسته تیره شپه درلوده او په هغې کې دوی زیاتې اشارې او ګوتڅنډنې د پاکستان ایسای ته کړي دي، زه فکر کوم چون دوی د جګړې نه راغلي وو په فاریاب او سرپل کې، دوی د نږدې نه په جګړه کې وو او یو شمېر کسان چې هلته یا نیول شوي دي یا زخمیان شوي دي یا وژل شوي دي، نو دوی څه ناڅه بېلګې هم په دې اړوند ځان سره لري. او د بلې خوا نه تاسو هم پوهېږئ، د افغانستان خلک هم پوهېږي چې دا 10 کاله دا جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی د ثور د کودتا نه تر ننه پورې، دا پرته د پاکستان د نظامي مرستې نه او د ایسای د پلان او پروګرام نه، دا د افغانانو د سړي نه، د افغانانو د کرنلارې نه، زه فکر کوم ډېره لرې ده. نو د جنرال صاحب دوستم دا څرګندونې تر یو ځای په ځایم دي، اما په دغې مطبوعاتي ناسته کې دوی یوه بله خبره هم وکړه چې هغه خبره د یادونې وړ ده چې دوی ویلي چې زه غواړم ایسای سره دغه چې یو دریز ولرم د افغانستان دولت ولري، خو بیا هم د افغانستان ولسمشر هغه دا حق لري چې د ډیپلوماسۍ لاره ورته خلاصه ده. که هغه په دې اړوند ډیپلوماسي کوي هغه د ډیپلوماسۍ د لارې پاکستان سره دغه شي، اما زه د جنگ لاره غوره ګڼم. اما د دې سره په خوا کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز خبرې، زه فکر کوم چې په 2014 کال کې د جون په میاشت کې کله چې پاکستان په وزیرستانونو کې عملیاتونه شروع کړل، مخکې د دې نه چې دا عملیاتونه دوی شروع کړي تقریبا 10 درسنې وسایط د مولوی اقالی د شبکې د خپل یعنی دوی خپل مرکز انتقال کړ د پاکستان نورو غرنۍ سیمو ته. نو زه فکر کوم چې دا کوم عملیات چې دوی کړی دي دا په هغه کسانو کړی دي چې هغوی د امریکې ضد دي، هغوی د پاکستان ضد دي، هغوی په پاکستان کې ګډوډي جوړوي. تر دغه لحظې پورې چې موږ او تاسو دا خبره کوو د سرتاج عزیز خبره په ځای نه ده. هغه دلیل دا دی چې سرتاج عزیز په خپلو خبرو کې پرون اشاره کړې وه چې د حقانی شبکه په افغانستان کې فعاله ده. متاسفانه د دوی مراکز مخکې د دې نه چې پاکستانیان یو کال او درې میاشتې د مخه عملیات شروع کړي په پاکستان کې د دوی مراکز یې بې ځایه کړل.
حاجي صاحب داود اوبخی دا هر څه پاکستان خو وایي، مګر دا هر څه د امریکایانو نظره پټ پاتې دي، او که فکر کوئ چې امریکایان هم په مغه نظر دي چې پاکستان دی
پرته د شکه امریکایان اوس په دې باندې تر یو حده پورې پوه شوي دي. او تاسو پوهیږئ چې دا قانوني شبکه په ټول لس کې راوستې ده، او دوه ورځې د مخه چې د امریکې د ولسمشر سلاحکار سوزان رایس اسلام آباد ته تللی وه، هغوی په ډاګه ورته ویلي وو چې تاسو د قانوني شبکې سره مرسته کوئ، تر هغې چې تاسو دا شبکه ونه ځپئ موږ تاسو ته دا کومکونه نه درکوو. نو زه فکر کوم چې د امریکا دریض و څنګه چې امریکایان په افغانستان کې شمیر کم شوی دی او غواړي چې دلته په افغانستان کې په سیمه کې سوله راشي، نو دوی په پاکستان باندې تر یو حده پورې فشار راوړي چې دې مسلې ته پاکستان د پای ټکی کېږدي. اما مهمه مسله د ستاسو د سوال په ارتباط زما د نظر هغه دا ده چې د افغانستان په دولت کې د نظر یووالی وجود نه لري. مثلا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان د افغانستان په سوله کې کلیدي رول لري. د هغې سره په خوا کې د اجرایه ریاست مرستیال وایان د هغه وایي چې موږ قطعاً پاکستان طالبانو سره خبرې
مخکې لدې چې په حکومت کې دا اختلاف خو د پرون وړ مرز خبره ده. په د تیرو څو میاشتو کې چې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس او د سولې شورا ټولو تاکید کاوه چې د پاکستان رول اساسي دی، بیا هم حمله روانه وي.
پرته د شخص پاکستان چې خپل اهداف ته ونه رسیږي، پاکستان په سولې باور نه لري. پاکستان هغه وخت کې جګړې ته د پای ټکی ایږدي چې دلته یو مقتدر دولت رامنځته شي. تر هغې پورې چې په افغانستان کې پښتو ولاړ یو دولت رانه شي، زه فکر کوم پاکستان د سولې توقع، د پاکستان د منځګړیتوب توقع په هیڅ صورت سره دا 10 کاله دا جریان ښیي چې پاکستان یو ضعیف افغانستان، یو هغه افغانستان چې د اسلام آباد ته کنټرول چې پاکستان یې غواړي.
بله، د افغانستان او د پاکستان د اړیکو راتلونکو به کلن راته ووایي. حاجي صاحب داوود، څنګه کیږي په داسې حساسو شرایطو کې چې دلته د اسلامي دولت ډلې خطر په زیاتېدو دی، پاکستانی طالبان شته، افغان طالبان شته، چچک، ازبک او د منځنۍ آسیا تروریستي ډلې فعالې دي، دا به څنګه کیږي؟ دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې له تروریزم سره به ګډه مبارزه کوي.
افغانستان دولت څو کاله د مخکې فرصتونه د لاسه ورکړي، اوس امریکایان کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راوړي، نړیواله ټولنه کولی شي، خو امریکا کې خپله د انتخاباتو جنجالونه وجود لري. هغوی تر یو کاله پورې، یو نیم کاله پورې، تر هغې چې نوې رهبري او نوی زعامت راځي، زه فکر نه کوم چې هغه لازم فشار دې په پاکستان راوړي یا پاکستان دې په خپلو پالیسیو کې بدلون راوړي. په تاسف سره باید ووایم چې دا وضع دوام کوي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر منو اوریدونکو، د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود و چې له کابل له ازادي راديو سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ورستای ترنګلای حالت ارزیابي کاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. د سمبلې نهمه له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ پرون په کابل کې د قومونو او قبایلو چارو د وزارت لخواون منزل شو. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې افغان چارواکو د ملي شورا ځینو غړو او ادیبانو او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا یو شمیر سیاستوالو، قومي مشرانو او شاعرانو ګډون کړی و. ویناوالو وویل پښتانه او بلوچستان جنگ غوښتونکي او ترهګر نه دي او د سیمې قوتونه دي هڅه نه کوي چې د دوی سیمې د ترهګرو په ځالو بدل کړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
سکال په کابل کې له پښتنو بلوس سره د پیوستون ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې په سیمه کې د جنگ اکثره قربانیان همدغه پښتانه او بلوچستان دي. له پښتنو او بلوس سره د پیوستون د غونډې ګډونوال په دې نظر و چې جنگ د ډیورند د کرخې دواړو خواو ته پر میشتو پښتنو او بلوسو تپل شوی او دې قومونو ته پکار ده چې جنگ غوښتونکو ته نوره اجازه ورنه کړي چې د دوی له سیمو څخه د خپلو ارمانونو د پوره کېدو په خاطر کار واخلي. د غونډې ګډونوالو ویل چې جنگ غوښتونکو د دوی له سیمو څخه د ترهګرو ځالې جوړې کړي او غواړي چې د جنگ لمن له همدغه ځایه نورو سیمو ته وغځوي. دوی تاکید کاوه چې د قومونو یووالی کولی شي چې په خپلو سیمو کې ترهګرو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د غونډې لومړی ویناوال د افغانستان د قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل و. د وویل جنگ غوښتونکي د دال له یاده نه باسي چې د جنگ اور به د هغوی لمنو ته هم ورسیږي.
که زموږ د سیمې پرګنې له خپلو سیمو څخه د جګړې او ترهګرۍ د شړلو اراده وکړي هیڅوک یې مخه نشي نیولی. زموږ په سیمه کې هر هغه هیواد چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي او جګړې ته لمن وهي نو دا روښانه خبره ده چې د اور لمبې به د دوی لمنې ته ورسیږي او په خپله به پکې وسوځي.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه په سختو شرایطو کې یو د بل ملاتړ وکړي. د بلوڅو د لیبریشن په استازیتوب حسن آبادی وویل
بلوچان او افغانان له یو بل سره په تلپاتې سوله کې اوسېدلې دي. موږ تر له هر وخته ډېره اړتیا لرو چې سره یو شو او د دښمن ناپاک ارادې د خاورې سره خاورې کړو.
زینو ویناوالو وویل د پښتنو او بلوڅو ورځ به په تیرو کلونو کې په شاندارو پراخو مراسمو سره لمانځل کېدله، خو په دې وروستیو کې یوازې د مختصرو غونډو په جوړولو سره لمانځل کېږي. په جوړې غونډه کې د پاچا خان د فاونډیشن مشر خادم حسین وویل دواړو قومونو ته پکار ده چې د علم، پوهې، مدنیت، ترقۍ او د پرمختګ په ارزښتونو ځانونه دومره سنبال او پیاوړي کړي چې په راتلونکي کې ونه وایي چې جګړه پر موږ تپل شوې ده.
په دې ټینګار کوم چې داسې ولس، داسې سماج چې د دې اقرار کوي چې ما باندې زما کور بل چا روان کړ، هغه د خپل تاریخي، د خپل انساني او اجتماعي ذمهوارو نه انکار کوي. د استعمار خو کار دا دی چې کرښې بنا کاږي، دا د ولسونو کار دی، د ولسونو د دانشورو او د سترګورو کار دی چې څنګه ولسونه سره کښېني.
غونډې د حماسي شعرونو په لوستلو او د ملي او وطني موسیقي په غږولو سره د شپې تر ناوخته دوام وکړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس په خپل سمس کې لیکي دا چې سرتاج عزیز وایي چې حقانی شبکه ځپلې دا خبره حقیقت نه لري او د قبایلي سیمو عملیات هم تش په نامه عملیات دي. عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي زه د سولې له شورا نه غوښتنه کوم چې د سولې په خبرو کې د له پاکستانه نوره نو همکاري نه غواړي. حامد ستانکزای د لوګر د شاه مزار له سیمې څخه په خپل سمس کې لیکي افغان حکومت د پاکستان په وادو اعتبار نه کوي او نه به پاکستان په دغو وادو وفا وکړي، دا ځکه چې پاکستان دغسې وادې زیاتې افغانستان ته ورکړي خو یوه هم نه ده عملي کړې. او مسلم لخوس تخلي کی حقانی شبکه مخکې لدی چې پاکستانی پوځیان عملیات پیل کړي پنجاب ته استول شوی و. زموږ غږله ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. د شیبا سید کمال شاه عارف ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
هندوستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په کیدونکو اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې حقانی شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. د بغلان سیمیز چارواکي وایي چې د دهنې غوري ولسوالۍ د شهرینو سیمې امنیتي اډه چې د تېرې یوې اونۍ را په دې خوا محاصره وه تېره شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولوېده. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان د رواني میاشتې په پای کې اعلان کړي. او د امریکا پوځ د روزنې د یو پروګرام په ترڅ کې لاتویا ته دوه MQ-1 پریډیټر ډوله اکسچافي الوتکې او اویا تنه سرتیري استولي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. تکل شوی چې د سپتمبر د میاشتې په دوهمه او درېمه نیټه په کابل کې پر افغانستان د افغانستان لپاره یو سیمایز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره په دې غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګنګوسې راپورته شوې چې ګنې هندوستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په وړاندې په غبرګون کې دا پریکړه کړې ده. په دې اړه چې آیا هندوستان په سیمه کې د ثبات او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو پلوي کوي کنه، ملالۍ بشیر په کابل کې د هندوستان له سفیر عمر سنا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج ولې په ریکا غونډه کې برخه نه اخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسی کولی په دې غونډه کې برخه واخلي چې له مخکې په نورو غونډو کې مصروفه ده. خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې هندوستان له دې کبله نه دی خوشاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي وو چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري او په ریکا کانفرنس کې د برخه اخیستنې لپاره زموږ د پلاوی مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports, India is opting out. د ځینو راپورونو له مخې هندوستان له افغانستان سره د ستراتیژیک موافقې څخه پر شا کیږي او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نورې خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډېر خندونکی راپور وو. ما ولوستی. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي او دا په یو غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر شو، د 2013 کال لمی میاشتې راهیسې موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله ښاغلی کرزی ولسمشر وو کړي او له هغه راهیسې چې ولسمشر غنی راغلی دی، زموږ د صدر اعظم نریندر مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ درې نورې غونډې سوې دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشتو کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تریوی اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده او نه هم د بهرنیو چارو وزیر درلود، نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري او پخوانیو او دوه اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په دویمه او درېمه د بهرنیو چارو وزیران نسي کولی برخه واخلي او د دې معنا دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
recently Indian officials have backed peace. په دې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بله شکه، زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډېر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومې پالیسۍ خپلوي، او د دغه هیواد همکارۍ ته رښتینې اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټوله نړۍ په دې پوهیږي او همدا خبره کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی، او موږ تل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندوستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سر خوري، او هغه په دې معنی چې موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي.
په کابل کې د هند سفیر امر سنهاو چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د مطالبو او راپورونو پای ته ورسیدو یو شمیر مطالب د وخت د کموالي له کبله له خبرېدو پات شول. له دې کبله زموږ بخښنه ومني. دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاند څنګه 19 پروګرام، او ورپسې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای ځینی محصلان د خپلې تحصیلي دورې مونوګراف یا پایلیک په خپله نه لیکي، بلکې یا په پیسو اخلي او یا په بل چا لیکي.
مونوګرافونه اخلي د دې نه ویسې بل پونتون ته ویسې زر 2000 افغانۍ په ورکې وساس خبر نه ویری دغه موضوع نه
ټول کافی پیس دی او په پیسو باندې اخیستل کیږي.
پر عنوان بدل کړي نو هغه شی په کې چولای
کا مونوګراف په خپل ولیکې نو څه ګټه کولای شي دوستانو، او کا په بل چای ولیکې یا په پیسو واخلای څه تاوان. په دې تاندې څنګه کې پرغږی دی لیو زه نورګل شفق یم. ګرو مونوګرافیا د تحصیلي دورې پایلیک هغه تحقیقي لیکنه ده چې د پوهنتون محصلانې د خپل پوهنځي په وروستي کال په خپل څانګه پورې اړوند موضوع باندې لیکي. مونوګرافونه معمولا تر مقالو اوږده او تر کتابونو واړه وي، او په یوه واحده او ځانګړې موضوع داسې لیکل کیږي چې موضوع پکې بشپړه او نتیجې ته رسیدلې وي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ځوان استاد اجمل ښکلی وایي چې مونوګراف لیکل که یو خوا د یو محصل ارزونه ده چې په خپله څلور کلنه تحصیلي دوره کې څومره څه زده کړي، نو بل خوا د سند اخیستلو لپاره هم یو حتمی شرط بلل کیږي.
ته چې سند اخلي اساس یې همدغه نمرې دي چې تا باید درس ویلی وي او مونوګراف دی، دا حتمي ده کنه، ځکه چې یوازې په زده کړو باندې کار نه کیږي، یوازې په درس باندې کار نه کیږي، باید دغه درس یو نتیجه ها یو پایله هم موجوده وي، هغه تحقیق په شکل وي، هغه د اثر په شکل، دا نه چور دی کنه، یو ډول دغه د درس د مطالعې.
خو لکه ځینې چې یوازې د سند د اخیستلو غم وړي وي او د څه زده کولو په کیسه کې نه وي چې مونوګراف یا په پیسو اخلي او یا په بل چا لیکي، دغه ځوانان څه وایي؟
زیات خلک چې دي بل ته پوهنتون کې نورو پوهنتون کې پیسو مندې مونوګرافونه اخلي، د دې نه ویسې بل پوهنتون ته ویسې زر 2000 افغانۍ په ورکې وساس خبر نه وي دغه موضوع نه، چې یا دا موضوع کابل پوهنتون کې کار شوی دی یا په هرات پوهنتون کې کار شوی یا په ننګرهار، خپل ځان نه پازه وي.
ځینې کسان شته چې خپل مونوګرافونه په ډیر مشکل سره لیکي، څېړنه ورته کوي او بشپړوي. لکه زه زحمت ګالم او په ډیره خوارۍ خپل مونوګراف لیکم، خو یو بل ټولګیوال می چې پیسې لري ورځي او په پیسو یې اخلي، باید دغه کار مخه ونیول شي.
عبدالله احمد، پروان ولایت، په ادبیاتو پوهنځي کې کابل پوهنتون. متاسفانه د موږ پوهنتون کې تر اوسه چې مال دلی داسې په دا رقم اجتماعي پوهنځیو کې لکه حقوق او ادبیات دلته تکراري موضوعګانې راځي چې ټول کافي پیس دي او په پیسو باندې اخیستل کیږي.
ښایي ځینې ځوانان به په خپل کړي کار شرمېدل او یا به ځان ورته ښه نه ښکارېده چې راته ویلي وای هو ما هم مونوګراف په پیسو اخیستی او یا بل چا راته لیکلی، ځکه یې دوستانو خبرې را سره ونه کړې او دغه راز یې رانه پټ کړ. خو د کابل پوهنتون یو محصل بشیر دریز د یو چا کیسه کوي چې ورته ویلي وو څوک راګوره چې مونوګراف پرې خرڅ کړو، او یو بل محصل عبدالله ته یې د عامه زوی څه ویلي وو اورو یې.
یو نیم زده کړیالان چې زور سره پیژنم دا خبره ماته مې ویلې ده چې کچېرې څوک وي چې وایخلي چې پیوی پلورو دا یعنی دا یو ملګري سره زه مخ شوی وم او دا ما خبره وه چې هغه نه ما اورېدلی وم
دا مذهبي مې یادنه وه ماته د پښتو د ادبیاتو نه دلته یو موضوع وغوښته چې فلانۍ موضوع باندې ماته مونوګراف پیدا کړه او ماته یې راوړه چې زه مونوګراف لرم ما ورته وویل چې خپله دې پیدا کړه نو کتابونه ورپسې ولټه هغه ویل چې لږ ډېر وخت نیسي زه دومره وخت نه لرم شته دی یو خرید فروش شته
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنتون سی استاد محمد جان حق پال هم د مونوګرافونو د خرچون او جال خبر منی خو وای چې لزینو لارو چارو د جالي د نورو په لاس لیکل شوی په پیسو اخیستل شوی یا په اصطلاح کاپی پیسټ شوی مونوګرافونه پیژندل کېدای شي
دا سه مسائل هم شته چې ماته په خپل هم معلوم دي دا یوازې دلته نه د پښتو په څنګه کې دغه د کابل پوهنتون د نور خو سکه د کابل پوهنتون په ټولو پوهنځیو او یاغو په څنګه کې دا سه کارونه هم شوي چې صرف عنوان بدل کړي نو هغه شی په کې چولای دا کیږي خو دلته من یو سیستم دا سه عیار کړی چې درې کسه استادان هیئت دی هغه درې واړه دلته یو واړه تثبیتوو چې دا موضوع لیکل شوی نه ده لیکل شوی موضوع هم ټاکو لارښود هم ټاکو هغه څه خو جال په هر ځای کې او په هر شکل کې تیرېدی شي مګر هغه واضح معلومیږي ځکه چې دا شاګرد لیکل څه قسم کوي او هغه لیکل څه قسم دی هغه شاګرد له سیرې او قوارې نه معلومی چې هغه دا کار کوی شي کېدی شي دا نو انسان دی نو دا ټول موضوعات خو به ده سره نه چې دا شوی او دا نه ده شوی کېږي په منځ کې یو نیمدا هم تیر شي
مننه چې تاندې څنګه اورئ دوستانو لا هم غنی افغانی کورنۍ شته چې په کانکور ازمینه کې په خپل اولادونو فشار راوړي چې طب انجینری او یا بل هغه پوهنځی خوښ کړي چې د کورنۍ خوښ وي دوی د پوهنځي په ټاکلو کې د محصل خوښي علاقه او شوق ته ارزښت نه ورکوي ښایي همدا علت وي دوستانو چې د داسې کورنۍ او اولادونو باندې د تحصیل دغه څلور کلن دوره پیټې وي د څه زده کولو په کیسه کې نه بلکې زر تر زره ترې د ځان د خلاصون لپاره اسانه لارې چارې ګوري دې ته ورته خبرې افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل کوي
د مونوګراف لیکل په یو خصوصي موضوع باندې د دې ترګندوی کوي چې یو محصل یز د کوونکې دغه موضوع سره دلچسپي لري زمونږ د زده کړو او د تعلیمي او خوني سیستم داسې دی چې زیاتره محصلین خپل پنځوي ته جبرن ورغلي یا په خپل خوښي نه دی ورغلي ټول پنځه د زده کړو په دوران کې نیوي خوخه په دې سب دوی حتی د زده کړو په پای کې د پنځه په پای کې په دې هم نه پوهیږي چې کوم موضوع انتخاب کړي په دې اساس مونوګراف دوی ته ډیر دروند او ډیر مشکل بریخي وجه دا وی چې یو د دوی شوق د ور سره بلی لوس نه وی بل د ځان لپاره غوړي اسانه لور انتخاب کی او اسانه لور دی چې ځینې خلکو د مونوګرافونو فلډرونه او د په سافټ شکل او په هارد شکل ذخیره او سټوډیجونه جوړ کړي او د مغو نه ورته لیکي دي دوی نوم پیوي لیکي
دوستانو کله مونوګراف د خرچون له خبرې نور راتیر شو دی ته چې یو محصل ځوان په خپل مونوګراف ولیکي څه ګټه کولای شي او کا په بل چای ولیکي او یا په پیسو واخلي څه تاوان کولای شي دا پښتنه ډاکټر احسان الله درمل جواب کړي
او هم دی اوس ورځو کې ما د خپل مونوګراف لیکل بشپړ کړ د ټیپ د سپیشلایزیشن د تخصص د پروګرام نه فارغ شوم او په هغه کې د مونوګراف لیکل شرط وي د درو کلونو په پای کې ما چې د مونوګراف په لیکلو کې څومره څه زده کړل دغه مې په درو کلونو کې هم نو زده کړی وجه دا و چې د مونوګراف د پوره مې منابع او پلټل په نت کې مې موضوعات پیدا کړل ریسرچ مې وکړو د تبابات کتابونه مې ولوستل په دې اساس هغه څوک چې مونوګراف خپل لیکلی وي د دفاع په وخت کې په هغه موضوع باندې بشپړ حاکم وي او د مونوګراف د دفاع فکر کوم ټول نمرې اخیستل شي خپل کولې کل شي ډیره زیاته ګټه کوي چا چې لیکلی نه وي د مونوګراف خنپوري کوي خپل نمر باندې اضافه کوي دوی یو ډول حتی په مانوي ډول هم د شخصیت ځان دي چې په دروغ دی او بل چا په خوارې باندې خپل نوم لیکو او د ځان په اکاونټ کې جمع کو فل حاضر خکار نه دی
د بل چا مونوګراف په خپل نوم کول ادبی سرقت یا د چا د فکر غلا ګڼل کیږي او دا غلا هماغومره بد ګڼل کیږي لکه څومره چې د چا مال او دارایی توغلا کوي ځکه خو استاد اجمل کوله د هغو معاصرانو پاړه چې مونوګراف په خپل نه لیکي وای چې دوی سره بتل د یو شرم او ناراحته احساس ملوي
څوک به پیسې واخلي رواني استراب به سره ملوي ګرنه چا په ولې شي ولکه غلا چې کړی وي بس او څوک چې په خپل ولې کې هغه یو ډول اطمینان احساسي کنه یعنی رواني اطمینان بحث احساسي چې ما خپل هیواد سره خپل جبي
سره مې خیانت ونه کړ، له خپل مسلک سره مې ونه کړ، او له خدای سره مې خیانت ونه کړ. عملی ګټه خو دا وی چې دا به د سنت خاوند کیږي کنه، او نورې ګټې دي، مثلا مانوي ګټه دا ده چې فرهنګ باندې وضعیت ونه ده، فرهنګ خو همدغه شانتي معلومات له مخې غني کیږي، او دغه شاندې به د په تشهیر کې، په شهرت کې، همدارنګه د په خپل د لیکوالۍ په تمرین کې له سره مرسته کوي، او همدارنګه کدا خو مونوګرافي لیکلې وي دا به چاپ شي، د حیثیت لپاره خدای چې په ادبي دنیا کې به دا یو شخصیت دی، یو حیثیت خاوند شي کنه.
د لوړ زده کړو وزارت د نشراتو رئیس او ویان صفی الله جلالزی وایي چې دوی پر داسې یوې تګلارې کار کړی چې په مرسته به جالی او تکرار یا په اصطلاح کاپی پیسټ مونوګرافونه په اسانۍ سره وپیژندل شي.
یک تفاهم نامه بین وزارت تحصیلات عالی و وزارت محترم مخابرات به امضا رسید که
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د لوړ زده کړو وزارت ترمنځ داسې یو هوکړه لیک لاسلیک شوی دی چې په مرسته به د مرکز او ولایتونو په هنتونونو د یو ډیټابیس په شکل سره وتړل سي. کله چې دا پروسه بشپړ سي، نو بیا به هیڅ محصول د بل چا مونوګراف په خپل نوم او یا د نورو سیرین ځانته په اصلاح کاپی او پیسټ نه کړای سي. که څوک داسې کوي، نو د هماغه سیستم له خوا برديږي او یا به پیژندل کیږي. موږ به ډیر ژر دغستونزه
حل کړو. په سودی به این مشکل را رسیدګی خاط کړی.
خو دوستان ویل کیږي چې د پوهنتون په اکثره پوهنځیو کې د مونوګراف د دفاع پروسه نشته، ځکه محصلان په ډاډه زړه د نورو لیکل شوي مونوګرافونه اخلي او په خپل نوم یې تیروي. افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کچیرې په پوهنځیو کې د مونوګرافونو د دفاع پروسه شفافه او د راهنما استادانو جدیت واوسي، نو محصلان به مجبور شي چې په خپله مونوګراف یا د تحصیلي دورې پایلیک ولیکي.
فکر کوم دغه هم خلا را ده چې د دفاع په وخت کې یو څه جدیت رامنځته شي. دفاع لکه څنګه چې په کار دی مغه سي په شفافیت وشي. بل لاره ده چې مغه رهنما استادان چې د شاګردانو سره د مونوګراف لیکلو کې مرسته کوي، هغوی په ځان باندې یو څه فشار راوړي، خپل محصل تر اخیره پوری تعقیب کی او ګام په ګام دغه پښتنې او کی یو فصل ورنوو غوړي ورته اصلاح کی، او الله به خره شي غا د محصل صداقت به مرته معلوم شي او رښتیا والے. زمونږ په تعلیمي نظام کې دغه سیستم زیات لري دي چې مونږ د لستون کې یاد زده کوون کې هغه حقيقي ورته نشو پکې معلومه ولې دغه په وړاندې خند کی.
مره بخوی که یو محصل د ادبی غلا پر ځای په خپل مونوګراف ولیکي، هم به سبا چاپول شي او هم یې نور محصلانو یا خپل ټولنې ته د یو نوی څېړنیز اثر په توګه وړاندې کولای شي چې شخصیت یې هم ورسره لوړیږي. تاندې څنګه دوستانو پای ته رسیږي. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي، پته ده facebook.com/تاندې څنګه. پر دې وب پته دا او د ازادي رادیو نور خبرونه هم اوریدلې او لوستلی شي www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولای شي shafaqn@rferl.org. خی چاری.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو په صحرایي محکمه کولو خبرې کوو. د افغانستان په قوانینو کې صحرایي محکمه جواز لري کنه؟ دا ډول محکمه د اسلام له نظر څخه حکم لري، او تر اوسه په اصطلاح صحرایي محکمو کې څومره افغان مېرمنو ته د خلکو لخوا سزا ورکړل شوې ده؟ روانه خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې له وګمې رشیدینا د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر د ولایتونو د ښځو چارو له مشرانو وغوښتل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي. که څه هم ښځې په ډیرو ولایتونو کې له بیلابیلو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي، د ښځو چارو وزیر وایي چې د ستونزو د هوارولو لپاره باید په ولایتونو کې د ښځو چارو مشران جدي ګامونه پورته کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري تېر اونۍ د ولسمشر غني لخوا لسو مخکښو ښځو ته د ملالۍ د میړانې د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې وویل چې اوس هم د ښځو چارو ریاستونه له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. په دې مراسمو کې د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت د ښځو چارو وزارت پر وړاندیز د جمهوري ریاست لخوا لسو ښځو ته د ملالۍ د میړانې مډالونه ورکړل شول. افغانستان کې د ښځو د حقونو یوه مدافع ټولنه ښځې د افغانو ښځو لپاره د وسلو هاول کلنۍ جایزې ته په درې وروستیو کاندیدانو کې اعلان شوه. ښځې د افغانو ښځو لپاره ټولنه په 2008 میلادي کال کې جوړه شوې او اوس مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې مرکزونه لري. د دې ټولنې مشره منیشه نادری وایي دوی افغانو کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي، د ښځو د حقونو په اړه له خلکو سره خبرې کوي او د کورني تشدد قربانیانو ښځو او نجونو ته مرستې رسوي. ورسته خبر ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه کوي. د دې کمیسیون د ښځو د چارو مسؤلې لطیفې سلطانی وویل مجرمینو ته د سزا نه ورکول لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتای زیات شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتۍ 1400 قضیې ثبت کړې دي.
درنو اوریدونکو، په هغو سیمو کې چې امنیت نشته که یو جرم واقع کیږي، د قانون خلاف اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړیږي او په اصطلاح صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې ډیری وخت ښځې ډیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. که یوه میرمن په کوم جرم تورنه شي نو د هغې نظر ته توجه نه کیږي او ټولې پریکړې د نارینهو لخوا کیږي. ښځې اکثره وخت له کور نه د تیښتې او نامشروع اړیکو په درلودلو د زورواکو لخوا پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي سزا ورکول کیږي. لومړی به په ځینو سیمو کې د یو څو همداسې پیښو یادونه وکړو چې خلکو میرمنو ته په اصطلاح د صحرایي محکمو په جوړولو سره سزا ورکړې ده. تیر کال په فراه ولایت کې وسلوالو ګویا په یوې صحرایي محکمه کې څلور میرمنې د نامشروع اړیکو په درلودلو اعدام کړي دي. خو دا چې دې میرمنو په رښتیا اخلاقي جرایم ترسره کړي وو او کنه معلومه نه ده. تیر کال په بدخشان ولایت کې وسلوالو یوه میرمن په دې تور چې له یو سړي سره یې نامشروع اړیکې لرلې د لسګونه خلکو په مخ کې په دار وځړوله. په 1992 کال کې په بادغیس ولایت کې وسلوالو یو 25 کلنه میرمن په دې تور چې له کور نه تښتېدلې وه په عام محضر کې ووژله. او سږ کال د اسد د میاشتې په 24 په سرپل ولایت کې خلکو یو 22 کلنه میرمن له خپل پلار سره یو ځای د یو قومي مخاور لخوا په صحرایي محکمه کې پرته له شواهدو د یو فالبین په وینا وهلې او ټکولې دي. خو پوښتنه دا ده چې په اصطلاح په صحرایي محکمو کې ولې ښځې ډېرې تاوتریخوالي سره مخ کیږي او ډېره قرباني دوی ورکوي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاده شهلا فرید وایي په افغانستان کې د امنیت د نه موجودیت له وجې د سیمې زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته جزا ورکړي او د ښځو حقوقو ته توجه نه کیږي. علت هم دا دی چې په دې ډول محکمو کې میرمنې نماینده نه لري.
امروز که در افغانستان در سر تا سر افغانستان امنیت تامین نیست،
نن ورځ په افغانستان کې سم امنیت تامین نه دی. حتی هغه کسان چې د کلو په محلي شوراګانو کې دي راټولیږي او پرته له دې چې خلک عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي دوی حدود پرې جاري کوي او خلکو ته جزا ورکوي. په ځانګړې توګه کله چې یو میرمن تورنه وي د هغې حقونو ته هیڅ پام نه کیږي او علت همدا دی چې په صحرایي محکمو کې میرمنې نماینده نه لري چې دوی نه دفاع وکړي. نو همدا علت دی چې په افغانستان کې د غیر رسمي عدالت لومړنی بنیانی میرمنی دی. په دې محکمو کې میرمنی وهل کیږي، اعدامیږي او د هغوی د ژوند په هکله نارینه په خپل سر تصمیم نیسي.
وته در مورد زندگی زنانه در میجه مردا تصمیم میگیره.
راځي له عامو خلکو نه به هم واورو چې د ډول خپل سرو محکمو په اړه څه نظر لري.
مدل ته موږ د ټولنه کې یو سیاسر اخلي یا یو انجلۍ په ناق یا په حق باندې په یو څه باندې تورنۍ او هغه سنسارۍ په کلو بانډو کې نو دلته باید چې دلته نور خلک هم هڅول کېږي چې تر څو دا کارونه وکړي. وایي دا داسې شوی لکه کلي کې چې یو نفر وکړه بل نفر بل نفر نو دلته به دلته رواج پیدا کېږي، رواجېږي. نو دلته وایي پلانکي چې خپله لور داسې یعنی وکړه هغه ته شرم نه وزیم باید وکړم چې یعنې عبرت شي. یعنې دغسې پرېکړې دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي تر څو د دغه بدبختیو مخنیوی ونیول شي.
لری په پراتو سیمو کې
دا کارونه ډیر زیات دی واقعیت هغه د یو خزې ته په سپک سترګه کتل دی او د خزو حیثیت تخپلاندې کول دی. اصلا مونږ او تاسو خو الحمدلله ټول په دې باندې معتقد او مسلمانان یو چې د هر څه لپاره قرآن کریم نبی علیه السلام او خدای پاک هر څه مونږ ته بس روښانه کړی دی. خو دا چې ځینې جاهل یا بدبخت کسان چې په یو داسې بیچاره ښځې باندې چې هغه باندې هېڅ نشاید لري او نه هغه لري هغه راولي صحرایي محکمه کې ندي خپل دا شخصي خصومت راولي محکمه کوي، نو دا زما په خپل اند زما په خپل نظر باندې ډېر غلط کار دی او زه په کلکه غندم باید داسې ونه شي.
زموږ ټولنه چې ده یوه سنتي ټولنه ده او بیا خصوصا هغه ځایونو کې چې یعنې هغه خلک چې زموږ خلک چې یعنې د سواد محرومه دي، یعنې هغه داسې کارونه کوي زموږ په جنکیانو باندې زموږ په ښځو باندې چې هغه په اسلام کې هېڅ جواز نه لري. په خپل سر نفر لټېږي، خپله ځان ته یوه قانون جوړوي، بیا په هغه نجلۍ باندې قانون تطبیقوي. موږ قانوني محکمه لرو، نو هغه نجلۍ چې کومه ګناه کړي وي په هغو باندې باید قانون تطبیق شي. زموږ په ټولنه کې ډېر داسې کارونه شوي دي
د غیر مسؤولو افرادو او اشخاصو لخوا دا ډول پریکړې د قانون لمخې څنګه دي، آیا جواز لري او کنه؟ د عدلی وزارت حقوقي مشاور ډاکټر عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي:
در افغانستان سلو محکمه داره.
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمه لرو، ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي، متخصص خلک چې له حقوقو او شریعتو څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیره کړې وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمې هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمې نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازنی کس چې حکم کولی شي باصلاحیته قاضي دی، نو بنا ان ټول حکمونه نازیات او فیصلې باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي، نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په ښه شکل تامین کړي قضایا حل او فصل شي.
میتونه کې قضایا را حل او فصل کړي.
همدارنګه د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز شته چې یو شخص دی پرته له دې چې د باصلاحیته محاکمو له لوري د هغه د جرم په باره کې حکم او فیصله وشي د افرادو او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي. ښاغلی هیروي په دې اړه وایي:
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله.
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانب د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفي فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې که ټول شرطونه پوره نه وي حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي، کنه حد نشي جاری کیدای. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني، او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا چې وژلې وي، نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
و تمن هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه قاتل است.
د کابل پانتون د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید وایي: په اسلام کې د حد په جاری کولو کې هیڅ عجله نه ده شوې. که یو څوک یو ګناه کوي او هغه ته جزا ورکول کیږي، نو باید شواهد موجود وي. دا د پیغمبر په زمانه کې د یوې زناکارې ښځې کیسه راته کوي.
اصل خود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یک زن پیش حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میره میگه ما
د ستر پیغمبر حضرت محمد په زمانه کې عمر من پیغمبر ترغله او وی ویل ما زنا کړی. پیغمبر ورته ویل لاړه شته اشتباه کړی. میرمنی درې ځله بیرته ولېږله. څلورم ځل چې راغله وی ویل ما زنا کړی او عمل هم لرم. حضرت محمد پرې حد نه تطبیقوي او ورته وایي هغه ماشوم چې ستا په ګیډه کې دی حق لري چې پیدا شي. کله چې ماشوم وزېږېده ښځه بیا پیغمبر ته راغله، نو پیغمبر ورته وایي ته باید دې ماشوم ته شیدې ورکړې، او که ته شیدې نه ورکوې نو یو څوک باید حاضر شي چې ماشوم ته شیدې ورکړي او ساتنه ترې وکړي. نو په دې وخت کې بیا په ښځې حد نه جاري کوي. خو کله چې پیغمبر په دې مطمئن شو چې یو بل څوک شته چې دا ماشوم وساتي، نو وروسته بیا په دې ښځې حد جاري کوي. په اسلام کې هیڅ وخت د حد په جاري کولو کې عجله نه ده شوې، او د حد جاري کول خپل شرط لري.
تطبیق حد در اسلام هیڅکله عجله صورت نه گرفته، شرایط خود داره.
د افغانستان د بشری حقوقو د ساحوي دفتر رئیس شمس الله احمدزی په وینا هغه څوک چې په خپل سر محکمه دایروي دا د بشری حقوقو نه ښکاره سرغړونه ده.
کچیر اشخاص و افراد میاد که داد کسان چه دوی سرعی مکمی بانده مختلف جزاگان پودو بانده تعمیلوی دا بشری قنود و اصول و تعلیم سرغلاونه دا یعنی دا بشری قنود پرداغ سرغلاونه دا ام دا افغانستان دا نفذ و قوانین نه پا سرعی مکمو که متاسفانه دا اصل پر نظر که نینی ولکی یا کس دا ام معذر که پاقه بانده مختلف سنگین جزاگان چه اغا دا انسانی ارزختون و بخلاف دا انسانی کرامت بخلاف لاف تغمان دی تمیلیگی او دا دی بشری قونو دا اصول و اساسات نا پر داگی قوی سر غلبونه.
درنو اوریدونکو که چوک یو جرم تر سره کوي نو باید عدلی او قضایی ارگانونه تعقیب کړي. که عدلی او قضایی ارگانونه د دا ډول خپل سر و پریکړو په اړه اقدام ونه کړي نو نه یوازې په اصطلاح صحرایي محکمې به ډیرې شي، بلکې خلک به په عدلی ارگانونو خپل اعتماد هم له لاسه ورکړي. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو